دا مشال لاړو دا مهال په خبر کې د گرمی دولس او په کابل کې یولس نیو بجې دي. د مشال لاړو په دې خبري سات کې موضوع ګل آیاس او پامیر صاحب هر کړي کو پروان غړي کې د خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو کوو. اول خبرونه وایان پامیر صاحب.
د پاکستان د پوځ ویان د سینټ د کورونی چارو کمیټې ته ویلي پوځ انتخابات نه کوي بلکې امنیت ساتي. د خیبر پختونخوا د مالیې ادارې قبایلي سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګټې کړې دي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین واشنگټن ته دعوت کړي. د پاکستان پوځ ویاند د سینټ د کورونی چارو کمیټې ته ویلي پوځ په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت دنده ورسپارل شوې ده. د سینټ د دې کمیټې دوه غړو بیګا مشال راډیو ته ویل میجر جنرال آصف غفور یې پرون مازیګر ورپللی او ورڅخه د امنیت او پټاکنو کې د پوځ د کردار په اړه وپوښتل. د مسلم لیگنون یو سینیټر محمد جاوید عباسی ویل د کمیټې ځنو غړو د پوځ لویان د پښتنه وکړه چې یو ګوند په نخښه شوی چې دا تر انتخاباتو مخکې د درغلی معنی لري.
دی وایي موږ له میجر جنرال آصف غفور وپوښتل چې دې ته څنګه آزاد او منصفانه انتخابات وایو چې د یو ګوند مشران نیول کیږي او زندانی کیږي او غړي یې گرفتاریږي. جنرال غفور ویل دا د هغوی نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواري ده او پوځیان به د ټاکنو پر ورځ د انتخاباتي کمیشن د حکم پابند وي.
سینیټر عباسی زیاته کړه چې انتخاباتي کمیشن ته هم شکایت کړی. هلته د سینیټ د کورونو چارو کمیټې بل غړی میا محمد عتیق شیخ وایي د جنرال آصف غفور ځوابونو سینیټران مطمئن کړل. د پاکستان وفاقي او صوبایي نگران حکومتونو او انتخاباتي کمیشن په بیا به ویلي چې رڼو او آزادو ټاکنو ته ژمن دي او دا چې پوځ به یوازې د جولای پر 15مه د امنیت ټینګښت دنده ترسره کوي. د خیبر پختونخوا د مالیې ادارې قبایلی او نیمه قبایلی سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د مالیې ادارې پرون ماخام په یو بیان کې ویلي خیبر او مومند په پیښور ډیویژن، باجوړ په ملکنډ، اورگزی او کرم په کوارټ، شمالي وزیرستان په بنو او جنوبي وزیرستان په ډیر اسماعیل خان ډیویژن ورګډوي. بیان زیاتوي چې مردان او هزاره ډیویژن له قبایلي سیمو سره سرحد نه لري نو ځکه یې په جغرافیایي حالت کې هیڅ بدلون نه راولي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د می په پای کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو آئینی مسوده لاسلیک کړه. د کوټه پولیسو مشر ویلی دی چې د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژندګلوي کړی ده. اعتزاز ګورایا بیګا خبري غونډې ته ویل ځانمرګي بریدګر حفیظ نواز نومیده چې پلار یې محمد نواز دی او د خپل زوی د شناخت تصدیق کړی. د ویل بریدګر د سند د 30 سیمې اوسیدونکو وو. ګورایا زیاتوي چې د حق کسانو لټون کوي چې نواز ته په بلوچستان کې د اوسیدو ځای ورکړی وو او د جلسې تر ځای یې بیولې وو. په عین وخت کې چارواکو ویلي دي چې په پیښه کې د وژل شویو شمېر 1.5 تر رسیدلی. د تېرې جمعې پر ورځ د شوې حملې مواری اسلامی دولت یا داعش ډلې منلې وه چې پکې د بلوچستان عوامي پارټۍ انتخاباتي امیدوار نوابزاده سراج ریسانی هم وژل شوی و. نن په کوټه کې د مستونګ برید ضد کاربندیز هم دی. تیر ماښام د صوبې نگران اعلی وزیر علاءالدین مری په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د مستونګ په برید کې د وژل شویو کورنیو ته به 15 لکه روپۍ ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. پېښور هایکورټ د احتساب ادارې ته امر کړی دی چې د پېښور د چټک ترانسپورټي نظام BRT پروژې په اړه د پلټنې وکړي. هایکورټ پرون د پروژې په اړه د جمعیت علما اسلام فی د یو مشر امان الله حقانی د غوښتنلیک د مقدمې اورېدنې پر وخت په فیصله کې د احتساب ادارې ته ویلي دي چې د سپتمبر تر 15 پورې د عدالت ته رپورټ وړاندې کړي. د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې پخوانی حکومت په بیا بیا د دې پروژې دفاع کړې او وایي د بشپړېدو سره به په پېښور کې ترانسپورټي نظام خورا ښه شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور ته ټلیفون کړی دی او ورسره د یکتوت په ځانمرګي برید کې د هغه د وراره او د ګوند د لخوا د صوبایي اسمبلی څوکۍ ته د نوماند هارون بلور او نورو کسانو پر وژنه غم راضي کړی ده. عوامي نېشنل ګوند تېر ماښام په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ګوند قربانۍ او ستاینه کړې. د جولای پر 10 په پېښور کې د انتخاباتي غونډې پر مهال په ځانمرګي برید کې د هارون بلور په ګډون 40 کسان ووژل شول. پاکستان ویلی دی چې د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عرب کې د دینی عالمانو په غونډه کې هیڅ وسلواله ډله د ترهګر په نوم نه دی یاده شوې خو په بریدونو کې د خلکو وژنه ناروا بلل شوې. د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون مسپخین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته ویل همدا لامل دی چې پاکستان دریځ لري چې د افغانستان شخړه سیاسي حل ته اړتیا لري.
The declaration does not
په دغه اعلامیه کې څوک ترهګر نه دی ګرځولې شوی، خو د وسلوالو په پیښو کې د مسلمانانو وژنه حرامه ګرځولو سره سره د دې غندنه او د ودرولو غوښتنه شوې ده. دې تر څنګه په مسلمان ملکونو هم غږ کړی شوی چې په افغانستان کې د امن او سولې په برخه کې خپل مثبت رول ولوبوي.
د جولای په دویمه اونۍ کې په سعودي عرب کې د درې دیرشو هیوادونو دینی عالمانو په دوه ورځنۍ غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه دې ودروي او له کابل سره د مذاکرات وکړي. په غونډه کې د افغانستان جګړه فتنه وبلل شوه. طالبانو د دینی عالمانو دا غونډه غندلې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی دی چې په مني کې د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین واشنگتن ته دعوت کړي. سیرا سینډرز بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن څخه غوښتنه کړې ده چې سکال منی دی ولسمشر پوتین واشنگتن ته وروبولي او دا چې په دې اړه خبرې وار لمخه روانې دي. سینډرز دا هم لیکلي چې په هلسنکی کې ټرمپ د دواړو هیوادونو د امنیت شورا د چارواکو ترمنځ د خبرو د دوام موافقه وکړه. تر دې مخکې پرون ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په هلسنکی کې له روسي ولسمشر پوتین سره د ملاقات ستاینه وکړه او دا یې لویه لویه بریا وبلله. له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. اوس د مشال راډیو خبریاله تاسو ته د کرنسۍ او اسعارو بیې او د سبانی موسم حال اوروي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.35 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو یورو په 1.75 روپۍ او په 1.78 روپۍ یو درهم په 1.30 روپۍ او په 1.90 روپۍ یو ریال په 3.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 3.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ او 370 ایرانی ریالونه په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 370 ایرانی ریالونه په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له هم پېښور او بنو کې د نور باران امکان دی او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 2 بنو کې 8 او 20 او په کوټه کې 8 او 20 وي.
قدرمنو اوروونکو خبرونه مد مشال اړینه واوریدل چې پامیر ساحل او وړاندې کول کچره سره روانې کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان فوج وایي د سینټ کورونو چارو کمیټې ته ویلي فوج په انتخاباتي بهیر کې هیڅ لاس وهنه نه کوي. ځینې سینټران لا هم اندېښنې لري خو نور وایي
100% مطمئن نظر آئے.
د خبر پښتونخوا مالی ادارې قبایلي سیمې په 5 صوبایي ډیویژنونو ورګډې کړي دي. د کوټې پولیسو مشر وایي د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژندګلوې کړې ده. په خوست کې د وزیرستان کډوالو لپاره یو روزنیز پروګرام پیل شوی.
الحمدلله ډېر خوښه مسلور در افغانم را کوي دې کار نم ډېر خوشاله ما.
د اف ار لکه مروت سودونکې وایي دا ځل هغه کسانو ته ووټ ورکوي چې د سیمې له حالاتو خبر وي او وادي نه ماتوي.
چکل الیکشن پاسې د اسمبلی تلار سي موږ په دروبین باندې نه اينو.
په خبرونه کې شنه او تفسیر هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسې. مشال اړو ته تاسو غوږی قدمونه ودرونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې ویلي چې د فوج له ویان څخه یې په انتخاباتو کې د فوج رول په اړه پوښتنې کړې دي. د کمیټې غړو بیګا مشال اړو ته ویل میجر جنرال آصف غفور تیر مازیګر د کمیټې غونډې ته وربللی وو او ورته یې خپل اندېښنې وړاندې کړې. دوی زیاتوي چې جنرال غفور کمیټې ته ویل چې فوج د انتخاباتو له امنیت ساتلو پرته نور هیڅ رول نه لري. خو د کمیټې ځینې غړي د انتخاباتو د شفافیت په اړه لا هم اندېښنې لري. نور تفصیل لته یو وړوکي د میرو ستو وړاندې کوو. د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې یو غړي میا محمد عتیق شیخ بیگا مشال اړتیا ویل چې د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور په راتلونکو انتخاباتو کې د فوج کردار په اړه څرګند خبرې کړي او ویلي دي چې د عین مطابق یوه اداره له بلې ادارې په خواص مرسته کوي. د سینټ د کورونو چارو کمیټې غونډه د سینیټر رحمان ملک په مشرۍ کې د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې وشوه چې د فوج وایان د ترهګرۍ ضد ادارې نکټا کوآرډینیټر د داخله او دفاعي چارو سکتر او نورو چارواکو ګډون وکړ. د کمیټې غړي میا محمد عتیق شیخ د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور د څرګندونو
دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کروا نہیں رہے ہیں, ہم صرف اور صرف
د فوج وایان ویل چې دوی انتخابات نه کوي بلکې مونږ یوازې امنیت ورکو, مونږ د الیکشن کمیشن هدایتو لاندې امنیت ورکو. نو موري یو خبر واضح کړه چې په پولینګ سټېشن کې به پریزایډینګ افسر مشر وي او هغه به ټول احکامات جاری کوي او فوج به پرې عمل کوي. د فوج وایان دا هم ویل چې په پولینګ سټېشن کې موجود فوجي به خپل ځان نه هیڅ قسمه کار نه کوي بلکې هغه به د پریزایډینګ افسر ماتحت وي.
همارا فوجي آدمی از خود کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں کرے گا.
خود مسلم لیگ نون سینیٹر او دا کمیټه یو بل غړي محمد جاوید عباسی مشال اړتیا ویل چې دوی د انتخاباتو په اړه په دې غونډه کې ډېری پوښتنې راپورته کړي او د فوج وایان سپیناوی هم وکړ چې فوج په دې کې هیڅ کردار نشته. ما او دوه نور ملګرو دا پوښتنه راپورته کړه چې یو ګوند په نخښه کیږي, دا به څنګه آزادانه او شفاف ټاکنې وي؟ نگران حکومتونه هم بې طرفه نه دي, دا به څنګه انتخابات وي چې یو ګوند خپل لاسونه تړل کیږي؟ د فوج وایان په ځواب کې ویل چې دا دوی کار نه دی, دا د الیکشن کمیشن ذمہ واری ده. د مسلم لیگ نون غړي جاوید عباسی زیاته کړه چې دوی الیکشن کمیشن ته هم خپل اندېښنې رسولې دي. د کمیټې بل غړي عتیق شیخ زیاته کړه چې د کمیټې غړو د فوج وایان څخه ډېرې پوښتنې وکړي او ټول غړي 100% مطمئن ښکاره کېدل. د پاکستان ډان ورسپاڼې راپور ورکړی چې د فوج وایان د کمیټې غونډې ته دا هم ویلي چې په ټول هیواد کې په پولینګ مرکزونو به 3,01,000 فوجیان تعینات وي. بلخوا د فوج مشر جنرال قامر جاوید واجوا د زیارت پر ورځ په پینډي کې د انتخاباتو مرستې مرکز دوره کړي او ټاکنو لپاره یې د انتظاماتو جاج اخستې. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اوریدونکو, څنګه تاسو معلومه ده چې د جولای پر 25 په پاکستان کې انتخابات کیږي چې په نتیجه کې به وفاقي او صوبایي حکومتونه جوړیږي. هر ګوند چې د قومي اسمبلی په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کړي هغه به وفاقي حکومت جوړوي. د فرانسې خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې د ملکی حکومت او فوج ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده, خو دا ځل چې په پاکستان کې نوې حکومت ټاکل کیږي مخې ته به لوی مسلې پرتې وي. پامیر ساحل د لیکنې وړاندیز دروربي.
د فرانسې خبری ایجنس وایي پاکستان له ځینو لویو مسئلو سره مخامخ دی چې د جولای پر 25 به د انتخاباتو ګټلو په نتیجه کې نوې وفاقي حکومت ته پاتې کیږي. په دې کې سخت دریځي, د اقتصاد خرابوالی, د آبادۍ زیاتوالی, د اوبو کموالی او د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو سمول شامل دي. ایجنس وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې, خو شنونکو پوهانو په بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د مفکورې ضد او د سخت دریځۍ د وجوهاتو پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی. ایجنس وایي همدا لامل دی چې وسلوال اوس هم د لویو بریدونو کولو وړتیا لري. نو دا یو لویه مسأله ده چې راتلونکو حکومت ته به پاتې وي. بلې خواته د هیواد اقتصادي وضعیت هم خراب دی چې د سمولو دنده به یې د راتلونکو حکومت وي. ایجنس وایي اټکل کیږي چې پاکستان به په راتلونکو 5 کلونو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF مرستې ته ضرورت ولري. ایجنس وایي لامل یې دا دی چې د پاکستان په دولتي بانک کې د بهرنیو اسعارو یا پیسو زیرمې کمی دي او د ډالر په مقابله د روپۍ ارزښت کمیږي. نو راتلونکی حکومت به د سم او مؤثر اقدام کولو محدود وخت ولري. همداراز پاکستان د آسیا له هغو هیوادونو یو دی چې پکې د پیدایش کچ ډیر لوړ دی. د دې معنا دا ده چې د هغه هیواد آبادی یا نفوس په تیزۍ زیاتیږي. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی 2,00,000,000 ده چې د 1980 زیږیز کال پرتله 15 چنده لوړه ده. پوهان وایي په دې توګه د آبادۍ زیاتوالی به لا زیاتې اقتصادي او ټولنیزې مسئلې پیدا کړي, نو ځکه راتلونکی حکومت باید د آبادۍ د زیاتېدو سطحې ټیټولو هڅې وکړي. د فرانسې خبری ایجنس خبرداری ورکوي چې که پاکستاني چارواکو پر وخت اقدام ونه کړ نو هغه هیواد د چاپیریال او اقلیم له ناورین سره مخامخېدای شي. د پاکستان چارواکو وار له مخه ویلي چې تر 2015 زیږیز کال پورې به هیواد د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. ایجنس وایي پاکستان ته د هیمالیا له واورین غره څخه اوبه ورځي او پکې سیندونه دي. د پشکال په موسم کې پکې ډېر بارانونه او ان سیلاونه هم وي, خو هغه هیواد په شمار یو څو بندونه لري چې له کبله د اوبو کمښت پیدا شوی دی. نو نوی حکومت ته په دې اړه هم د ژر اقدام کول پکار دي. اجان سوای په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقات او د واک توازن خرابوالی په خوانی سابقه لري او یو بل مشکل دی. په 2013 زیږیز کال کې ملکی منتخب حکومت ته د واک انتقال هیله پیدا کړه چې د دواړو ترمنځ به توازن برقرار وي. خو د مسلم لیگ نون حکومت بحرانونو ته په کتو زیاتره شننکو ویل چې په هغه هیواد کې ملکی حکومت پوره طاقت نه لري. د فرانسې خبری اژانس زیاتوي راتلونکی حکومت به د بیلابیلو ملکی او امنیتي ادارو ترمنځ د واک د توازن په ساتلو کې هم له مشکل سره مخامخ وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی کډم وروډونکو د خبر پښتونخوا د مالی ادارې قبایلی سیمې د صوبې په 15 جوړښتونو یا ډیویژنونو ورګړې کړې دي. د ادارې دا خبر پرون مخام په یو بیان کې کړی دی چې تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې ورو.
تیر مخام د خیبر پښتونخوا د مالیه یا ریوینیو د محکمې نه د خپور شوی سرکاري اعلامیه تر مخه د خیبر او مومندو دوه نوي ضلع په پېښور ډیویژن کې، باجوړ ضلع په ملکن ډیویژن کې، او رکزی او کورمه په کوهاټ ډیویژن کې، شمالي وزیرستان په بنو ډیویژن کې، او جنوبي وزیرستان ضلع په ډیرای اسماعیل خان ډیویژن کې شامل کړی شوی ده. د لړکی د باجاول نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی شهاب الدین خان مشال ریډیو ته وویل د پخوانی قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا د یادو برخو سره ډیری نږدې پرتې وي، نو زکه خو دوی په بیا بیا د غوښتنه کوله چې یادی سیمه دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
تقریبا نیم باجوړ زمنګل ته شامل شوی دی او بیا بنګور موږ ته ډېر نږدې پریوزي او نو دغسې مومند ایجنسی او خیبر ایجنسی دا بالکل پېښور ته نږدې دي او د خیبر ایجنسی خو د شاخص دیول له اعتبار سره بالکل ایجسنت لګېدلې ده. بنو سره شمالي وزیرستان، بلاندې جلال شهید ټانګ سره جنوبي وزیرستان، نو دا منطقي خبره وه.
بلې خوا ته د تکړه قبایلي خویندو په نوم د ښځو د ټولنې یوه مدني فعاله ناهید رحمان وایي د زمکولو وروستو تر ټولو اول دغه وو ضلعو ته د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو قانون غزول پکار وو.
دا زمونږ یو درینه خواهش وو چې موږ صوبې سره ملو شو. دا ډېره ښه ده چې لکه موږ دې ته هرکلی وایو، اوس هم ورته وایو، بیا هم خو دې کې چې کوم دې نو مزید لا کارونه پکار دي. انټرنم ریګولیشن باندې زمونږ اعتراض اوس هم دی، موږ دا وایو دا ختم کړی شي. هغه اف سی آر کې کوم څه نقصانات وو د خلکو دپاره
خو سمو د وړاندې د زمکولو د قانون یا 15 آئینی ترمیم د منظورولو وروستو د وفاقي حکومت چارواکو ویلي وو چې په راروانو 15 کلونو کې به په دمه دمه پخوانی قبایلي سیمې په مکمله توګه د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په رنګ حیثیت ترلاسه کړي. د مالیه د محکمې د اعلامیه تر مخه په مردان او هزاره ډیویژن کې د پخوانی قبایلی سیمو کومه نوی ضلع نه ده شامل کړل شوی او په پاتې 15 ډیویژنو کې نوی و ضلع شامل کړی شوی دی او نیم قبایلی سیمې د نوی سب ډیویژنو په حیثیت کې هم د نږدې ضلعو سره شامل کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډر مرو دونکو د کوټې د پولیسو مشر ویلي دي چې دا مستونګ د ځانمرګي بریدګر په جنګلو کې کړی دا. اعتزاز ګورایا بیگا په کوټه کې خبري غونډې ته ویل چې دا کس حفیظ نواز نومیدو چې د سند ټټي اوسیدونکو. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د کوټې د پولیسو ڈی آئی جی او د ترګریز د بلوچستان د محکمې مشر اعتزاز ګورایا تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د مستون په ځانمرګي برید کې د ځانوژونکي شناخت د حفیظ نواز چې د پلار نوم یې محمد نواز دی په نامه سوی دی چې د سند ایالت د ټټه ولسوالۍ د ساکرو د سیمې اوسیدونکی وو. اعتزاز ګورایا زیاته کړه چې د ځانوژونکي شناخت د هغه پلار هم کړی دی. د نوموړي په وینا چې په سیمه کې د هغه کسانو په لټنه روانه ده چې و برید کوونکو ته نه یوازې د وسیدو ځای ورکړی وو، بلکې تر جلسې پورې هم رسولی وو، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیول شوی. ګورایا وایي چې تر اوسه چې کوم شانس موږ په لاس راغلی دی د هغه څخه ښکاره کیږي چې د جلسې پر مهال هلته د خلکو د تلاشي کولو هیڅ انتظام نه وو. هر څوک چې براتلی هغه به هلته بېله څه تپوسه کښېناستی. ځانمرګي کس په څلورم کتار کې ناست و. چې کله د چاودنې وخت رالی نو دغه کس د خپل ځای څخه راپورته او سیده د سټیج و مخې ته راځي، چیرې چې وروسته هغه ځان والوزاوی. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي ګورایا وویل چې د پیښې د ځای څخه د ځانمرګي لاس میندل سوی و، د هغه د ګوتو نښانونه اخیستل سوي چې له امله یې په شناخت کولو کې اسانۍ پیدا سوه. بل پلو ته د مستوم د پیش د پلټنې لپاره د فرانزیک کارپوهانو یوه ډله څو ورځې وړاندې د لاور څخه و کوټې ته راغلې وه، او په مستوم کې د پیش په اړه د شهادتونو او ثبوتونو د ټولولو وروسته دغه ډله بیرته و لاور ته ستنه سوې ده. خو تر دم ګړې پورې د پیش په اړه خپل رپورټ و بلوچستان حکومت ته نه دی سپارلی. د مستوم په درنګړ سیمه کې د جمعې په ورځ د ماپښین د لمانځه وروسته په یوه جلسه کې هغه مهال ځانمرګي برید وسو کله چې د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رسانی کشر ورور او د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نواب زاده سراج رسانی خپله وینا پیل کوله.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږیږئ قدرمن اوریدونکو، پیښور هایکورت د احتساب قومي ادارې ته امر کړی دی چې د پیښور د چټک ترانسپورت نظام بی آر ټي پروژې په اړه دی پلټنې وکړي. هایکورت پرون په فیصله کې ویلي دي چې د دې پروژه ټیکا هغه کمپنۍ ته ورکړل شوې وه چې په نور صوبو کې تر بندیز لاندې ده. د تحریک انصاف مشر د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت په بیا بیا د دې پروژې دفاع کړې وه. نور تفصیل درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو. پیښور هایکورت د پیښور بس ریپید ترانزیت کوریډور یعنی بی آر ټی منصوبه یو ناقابل اعتماد او نااعتباره ګرځولي او ویلي دي چې د دې تحقیقات به د قومي احتساب اداره کوي. هایکورت اووه میاشتې مخکې متعلقه چارواکو ته په دې منصوبه د کار جاري ساتلو او په دې کې د شوو کارونو د راپور جمع کولو ویلي وو. عدالت د زیارت په ورځ خپله تفصیلي فیصله کې ویلي دي چې له ټولو خواوو دلایلو اورېدو وروسته داسې لګي چې د دې معاملې په اړه نور تحقیقات له نایب ادارې وکړل شي. په دې فیصله کې ویل شوي چې بی آر ټی منصوبه هغه کمپنۍ ته ورکړل شوي چې په نورو صوبو کې په تور فهرست کې شامل ده او باید دا پروژه په جون میاشت کې مکمل شوی وي. په دې فیصله کې دا هم ویل شوی چې د یادې پروژې ټول لګښت 9 ارب روپیو خو وروسته دا 8 ارب روپو نه هم زیات ته ورسېدو. د دې ترڅنګ د صوبې نورو پروژو پیسې هم په بی آر ټي پروژه کې شامل کړل شوې. په پیښور کې د جیو ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر وایي چې باید د دې تحقیقات وشي.
یقینا څوک نه څوک د چا نه چا نه تجربه کاری او د چا کمی په عربه مخې له راځي، نو هغه له پکار دی چې د دې خبرې سناسه سزا ملو شي چې اویا عرب روپۍ چې یو ډېر لوی اماؤنټ چې هغه د هغه غلطې منصوبه بندۍ له وجې چې کوم دی په کامیابۍ سره صرف ونه رسېدي او څه خاص هغې فایده ونه شوه. دا چې نن عدالت کوم حکم کړی دی نو دې ته خو موږ خوشبین یو چې کېدای شي چې د آینده به څو غټ پروجیکټ شروع کړي او د دې خبرو به خیال ساتي.
د تحریک انصاف پخوانی حکومت دعوه کوله چې دا پروژه به له نورو مختلف یادابه د پیښور ښار اوسېدونکو لپاره د سفر کولو یو ښه سهولت وي. خو خبریال محمود جان بابر وایي چې پخوانی حکومت نا تجربه کار وو.
د تجربې نه علاوه د دې ډېر ارمان و چې دوی خلکو ته یو داسې خپل پروجیکټ وښیي چې دوی وایي چې د دوی حکومت ډېر کامیاب و، خو په هغې کې دوی نه کار خراب شو. دوی چې دا کار ډېر په منډه کې شروع کړو نو هغې سره د دوی نه دا غلطیانې وشو چې دوی په ښه طریقې سره د هغې لپاره منصوبه بندي ونه کړه. نو دوی دا هم ویلي وو چې دا به ډېر په کمو پیسو باندې جوړېږي، هغې کې هم دوی کامیاب نه شو.
پیښور هایکورت احتساب ادارې ته امر ورکړی چې د دې پروژې تحقیقات مکمل کړي او په راتلونکي اورېدنه کې خپل راپور عدالت ته وړاندې کړي. عدالت د دې مقدمې اورېدنه د سپتمبر 40 منټې پورې ځنډولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی کده مردونکو، د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عرب کې په شوې غونډه کې هیڅ ډله ترهګره نه ده بلل شوې. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبرې غونډې ته ویل، همدا لامل دی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پر نړیوال کچ هلې ځلې مهمې دي. د جولای په دویمه اونۍ کې په سعودي عرب کې د دیني عالمانو په نړیواله غونډه کې د افغانستان جګړه او هلته تاوتریخوالی ناروا بلل شوې. بوشنونکي وایي چې پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وینا وا، پاکستان د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې دا دریز لري چې افغانستان حکومت دې د خبرو اترو لار خپل کړي، ځکه چې د تیرو 18 کلونو راهسې په افغانستان کې وسلوالو پر ضد جګړه روانه ده خو تر اوسه امن را نغلې. د نوموړي وینا وا چې په روانه میاشت کې په سعودي عرب کې شوې د عالمانو په کانفرنس کې هم دا غوښتنه وشوه چې دواړه ډلې دې د مذاکراتو لار خپل کړي.
دی ډیکلریشن ډز ناٹ ډیکلیئر اینی په دغه اعلامیه کې څوک ترهګر نه دی ګرځولی شوی، خو د وسلوالو په پیښو کې د مسلمانانو وژنه حرامه ګرځولو سره سره د دې غندنه او د ودرولو غوښتنه شوې ده. دې تر څنګه په مسلمان ملکونو هم غږ کړی شوی چې په افغانستان کې د امن او سولې په برخه کې خپل مثبت رول ولوبوي، او د ټولو ښکېلو خواو غوښتنه شوې چې جګړه دې ودروي، د خپلو ورونو ترمنځ د سولې وکړي، او خبرو اترو د لارې دې خپلې ټولې شخړې هوارې کړي. د جولای په 11مه په سعودي عرب کې د 33 اسلامي هیوادونو یو سلولس دینی عالمانو د خپل دو ورځنی غونډې په پایا کې په طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان حکومت د سولې وړاندیز دی ومني، او له جګړې د لاس واخلي او مذاکراتو ته دې حاضر شي. خو خبریال او افغان چارو کارپو طاهر خان وایي سعودي عرب کانفرنس نه علاوه په دې وروستیو کې په انډونیشیا کې شوي د عالمانو په کانفرنس کې هم د مذاکراتو خبره شوې، او افغان حکومت هم مذاکراتو ته آماده دی. نو بیا پاکستان او ځینې نورو ګاونډي ملکونو لپکار دي چې طالبان د خبرو میز ته راولي.
پاکستان په افغانستان کې خپل فعال رول ولري، او هلته هغه دا باوري ختمې دي شي، بد اعتمادي ختمې دي شي. پاکستان یو خپل نظر دا دی چې دا اوس دوی یوازې سیمواري نه ده، دا یو مشترک سیمداري ده، او چا چې طالبانو سره تعلقات وي رابطې وي باید چې هغې مخې ته راشي. دا سوچ دلته پیدا شوی دی، لیکن بیا هم پاکستان په دې بنیاد باندې د خپل رول نه او کردار نه د افغانستان په مسله کې په سولې کې شاته کېدی نه شي، ځکه چې ډېر خلک په دغه د پاکستان پر دریځ باندې هغې سره اتفاق نه کوي. پاکستان له باید چې څه داسې ګامونه اخیستل پکار وي چې سولې طرف ته څه ناڅه پرمختګ وشي.
دې وروستیو کې یو وار بیا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی شوی دی، خو طالبانو لخوا ورته څه مثبت جواب نه دی ویل شوی.
قدرمن اودونکو، د امریکای فوج یو لوړ پوړی چارواکي ویلي داسې نښکاري چې واشنگټن دی د افغانستان او جنوب ایشیا په اړه د خپل ستراتیژۍ په ارزونه کې لوی بدلون راولي. دا خبره د امریکا د فوج مرکزي قمندانې مشر جنرال جوزف ویټل پرون خبریالانو ته کړې. دی وایي امریکا د پاکستان له لورې مثبتې نښې لیدلې دي، خو ورڅخه غواړي چې د یاغیانو ضد لا زیات اقدامات وکړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په اګست کې د افغانستان او جنوبي ایشیا ستراتیژي اعلان کړې وه. رویټرز خبرې ایجنسی د جولای پر 10مه خبر ورکړې وو چې واشنگټن د دې ستراتیژۍ ارزونه کوي. فریبا ظاهر نور تفصیل سره.
رویټرز خبری ایجنس د جولای پر 10مه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالي خبره یو کال وروسته لغه مطرح شوه چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د شکیلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جوزف ووټل وایي شاید د دې ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون رانولي. جنرال جوزف ووټل د پنځمه په ورځ یوې خبري غونډې دا یو معمولی ارزونه وبلله، او تمه وشوه چې دا به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان را وروسته ډېر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه، په افغانستان کې تر نامعلومه وخته د امریکایي پوځي سلاکارانو، روزونکو او ځنګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو، او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډېروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاکارانو یې هغه وهڅوه چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تېر کال په افغانستان کې د 3000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه، چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمېر 1500 ته ورسېد. د امریکا ولسمشر دغه راز د افغانستان پر ګاونډي پاکستان هم فشارونه ډېر کړل، څو له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال ووټل د پنځمې په ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لوري مثبتې نښې ویني، خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسېږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لا زیات کړي. ووټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي، ویباسي او یا یې پناه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړه چې واشنگټن له اسلام آباد غواړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې ولوبوي. هغه وویل موږ همدارز غواړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره میاشت ویلي وو چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبانو وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو، او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړو ته تاسو وګورئ کډر منه اوریدونکو وخت شوه دی د ګرمې 12 بجې پامیر ساحل عمره سپ سټوډیو کې ناشته له هغه نه د خبرونو لنډي زور پاکستان د پوز وایند د سینټ د کورنیو چارو کمیټه ته ویلي پوز په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت تند ور سپارل شوی د سینټ د دې کمیټې دوه غړو بیګا مشال راډیو ټول میجر جنرال آصف غفور یې پرون مازیګر وربلل او ورڅخه د امنیت او پټاکونو کې د پوز د کردار په اړه وپوښتل. د خیبر پښتونخوا د مالیې ادارې قبایلي او نیمه قبایلي سیمې د صوبې په 15 ډیویژنونو ورګډې کړې دي. د مالیې ادارې پرون ماخام په یو بیان کې ویلي خیبر او مومند په پېښور ډیویژن باجوړ په ملکنډ او رگزی او کورمه په کواټ شمالي وزیرستان په بنو او جنوبي وزیرستان په ډیر اسمن خان ډیویژن ورګډوي. بیان زیاتوي چې مردان او هزاره ډیویژن له قبایلي سیمو سره نه دي تړلي نو ځکه یې په جغرافیایي حالت کې هیڅ بدلون نه راولي. د کوټې د پولیسو مشر ویلي دی چې د مستونګ د ځانمرګي بریدګر پیژنګلوي یې کړی ده. اعتزاز ګورایا بیګا خبري غونډې ویل ځانمرګي بریدګر حفیظ نواز نومیده چې د سند ټټیل سیمې دی. هلته چارواکي وایي چې د مستونګ په پیښه کې د وژل شوی شمېر یو نیم سل ته رسیدلی دی او نن په کوټه کې د همدغه پیښې پر ضد کاربندیز هم دی. پېښور هایکورت د احتساب ادارې ته امر کړی دی چې د پېښور د چټک ترانسپورټي نظام BRT پروژې په اړه د پلټنې وکړي. هایکورت پرون د پروژې په اړه د جمعیت علمای اسلام فی د یو مشر امان الله حقانی د غوښتنلیک د مقدمې اورېدنې پر وخت په فیصله کې د احتساب ادارې ته ویلي چې د سپتمبر تر 15 پورې د عدالت رپورټ وړاندې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور ته ټلیفون کړی دی او ورسره د جولای پر 10 د یکتوت په ځانورګي برید د هغه د وراره او د ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی څوکۍ ته د نوماند هارون بلور او نورو کسانو پر وژنه غم راضي کړی ده. پاکستان ویلي دی چې د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عرب کې د دینی عالمانو په غونډه کې هیڅ وسلواله ډله د ترهګر په نوم نه ده یاده شوې. نو نړیوال کچ باندې د افغانستان د سولې لپاره هڅې وشي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ډاکټر محمد فیصل پر ماسپښین د اسلام آباد کې کړې ده. او د سپینې ماڼۍ ویاند دی سیرا سینډرز بیګا په ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته امر کړی دی چې په منی کې د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین واشنگټن ته دوه.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کړو. قدرمن اوریدونکو اوس د پاکستان د ځینو ورځپاڼو مهم د اداري مهمې برخې په دې رپورت کې وړاندې کوو.
جنگ رسوانه خپل ادارې کې لیکي د صحت وفاقي وزیر اسلام آباد کې د یوې غونډې په موقع انکشاف کړی چې پاکستان کې د شوګر مریضانو شمیر 50 کروڑ نه زیات شوی دی. ادارې په وینا چې دا ډېر د اندېښنې وړ امر دی. د دې مطلب دا شو چې د ملک د آبادۍ هر څلورو کې یو تن د شکرو ناروغۍ سره مخ دی او هغه له دې بې خبره دی. ادارې زیاتوي د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې په دې ناروغانو کې 80% ځوانان دي. په خلکو کې د دې ناروغۍ په اړه د شعور کموالي له وجې نن پاکستان د وینې د شوګر په لحاظ په نړۍ کې په 6 نمبر دی. ریلی کی ماهرین د دې خطرناک مرض نه ځان ساتلو په اړه جسمانی مهنت، پیدل ګرځېدل او په ورزش کولو ټینګار کوي. خو د دې ناروغۍ په اړه شعور نه لرل لوجې خلکو ته د دې مرض علم هغه وخت وشي چې کله پر د یو غټ نقصان په شکل کې حمله کوي. ادارې اخیری کلی کې باید چې حکومت د ناروغۍ په اړه معلوماتو لپاره په هر سطح مهمونه وچلوي او په هر ځای کې د وینې د ټیسټونو سهولت ورکړي شي. د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل ادارې کلی کې د ګلګت خیزر ضلع کې د اوبو د یو بل وی ډنډ یا د تالاب ته جوړېدو خبرونه را روان دي. په کار ده چې شاخوا سیمو کې منصوبې ودرول شي. د لړکی نور معلومات هم لاره روان دي ول چې د نقصاناتو جاج اخیستل کیږي. ادارې وایي په دغه سیمه کې د غیر معمولی ګرمۍ له وجې د برسوا سیمې د واورو غرونه د معمول نه زیات تیزی سره ویلې کیږي. ادارې مخکې لیکي څنګه چې وخت تیریږي د ملک په شمالي برخو کې د دغه سي خطرناک صورتحال تم کېدی شي. په تیر کلونو کې چترال ضلع د سیلابونو سره مخ شوی و او په کال 2015 کې د سیلابونو له وجې په لویه پیمانه پکې تباهي شوی و. ادارې کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې د UNDP د معلومات تر مخه د واورو ویلې کېدو له وجې څه د پاسه 3 زره تالابونه ګلګت بلتستان او خیبر پښتونخوا کې جوړ شوي چې درې دېرش پکې خطرناکه ګڼل کېږي. اوس داسې یو تالاب چې په مهم ځای کې رامخته شوي د ګلګت غوندې مهم ښار لپاره ممکنه خطر پیدا کړي. باید چې چارواکي موسمیاتي او ماحولیاتي بدلون اړخ ته پام ورکړي. آج رسوانه خپل ادارې کلي کې د صوبې مختلفو ادارو په هوټلونو، بیکریانو، پی خرڅونکو دوکانونو او په نورو کاروباري مرکزونو چاپې وهلي. کله دکانونه بند کړي او کله هوټلې او یا یو ورسته کیمیکل پیسې کړي خود دې پس خاموشي اختیار کړی شي. ادارې وایي د صورتحال نه داسې محسوسېږي چې ځینې خلک خرابې کې ککړو ځکه د هغې خلاف کاروایي وشوه. ادارې په وینا خو حقیقت د دې په شان نه دی. په سرکاري رپورټونو د انحصار پسې حقایق دې په نظر کې وساتل شي. ادارې په وینا چې دا وخت مارکیټ غټ وسایل او افرادي قوت غواړي او دې سره سره کاروایي هم پکار ده او د کاروایۍ پس د کره کتنې نظام لپاره د یو ښه حکمتي عملې ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د امریکای نیویارک ټایمز او ورځپاڼې یوه لیکنه وایي چې افغان طالبانو له افغان حکومت سره د اوربند تر پای رسیدو وروسته هڅې پیل کړي دي چې په جګړه کې ولسی وګړو ته زیان ونه رسوي او افغانان ونه زوروي. هلته له برطانیې خبریدونکي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف ویلي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې تر بریا وروسته به د فوج او ملکي حکومت ترمنځ تعلقات سم کړي. په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو انتخابات د جولای پر 15 کېږي. هارون بچا د دواړو لیکونو له مهمو برخو سره.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان چارواکو او طالبانو په حواله وایي د افغانستان په جګړه کې اول ځل دی چې طالبان د ولسی وګړو د پنخه کولو لپاره ډډه کوي. د طالبانو په جنگي تکتیک کې دا بدلون له هغه وروسته راغلی چې د افغان دولت پر وړاندې د هغوی اوربند تیر جون میاشتې پر 18 پای ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې تیرې شپږ میاشتې د عامو افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ هغه یادې کړې دي. په لیکنه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی خبر راغستل شوی چې ویلي دي د افغانستان په ښارونو کې د پخوا پرتله د ځانمرګ او بریدونو شمیر کم شوی دی. خو نوموړي زیاته کړې ده په دې معنی نه ده چې ګواکې طالبانو په بشپړه توګه له ځانمرګ او بریدونو لاس اخیستی دي. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د راپورټ په حواله ویل شوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په شپو ورځو کې عامو افغانانو ته اوختې مرګ ژوبله د داعش وسلوالې ډلې د حملو له کبله وه. لیکنه زیاتوي د طالبانو په جنگي تکتیک کې ورستي بدلون ته د افغانستان د روغې جوړې پروسې په لړ کې د یو مهم پرمختګ په توګه کتل کېږي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ژمنه کړې چې که مشر یې شهباز شریف د راتلونکي اونۍ د انتخاباتو په پایله کې د هیواد وزیر اعظم شو نو د سیاسي حکومت او طاقتور پوځ ترمنځ خرابې اړیکې به سمې کړي. شهباز شریف ورځپاڼې ته ویلي پاکستان دې ته اړتیا لري چې د ده د ورور نواز شریف او د پوځ ترمنځ له تیر یو کال راهیسې روان اختلافات ختم او هیواد مخته ولاړ شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د درغلیو په تور له واکا لرې کړل شو. لیکنه زیاتوي که څه هم شهباز شریف دغه پر ورور نواز شریف د درغلیو تورونه بې بنیاده او ټوکی بولي خو نوموړی د مسلم لیگ نون ګوند د نورو یو شمېر غړو مشرانو په څیر دا خبره نه کوي چې ګواکې پوځ د ده د کورنۍ په بدنامولو پسې راخیستې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غواګي کډر مړو دونکو په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره یو رپورت لرو. سمنه مړ وای امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ واشنگټن ته د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین د وربللو سپارښتنه کړې. د سپین ماڼۍ بیان دی سارا ساندرز تیر مازدیګر په ټویټر په یو بیان کې ویلي ټرمپ چارواکو ته ویلي دي چې په منی کې دی پوتن واشنگټن ته وربوبولي. په عین وخت کې ټرمپ هم له پوتن سره خپل وروستۍ لیدنه بریا بللي خو په هیواد کې ور باندې انتقادونه شوي دي. نور تفصیل درته فریبا ظاهر په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د پنځم په ورځ د جولای پر 19 پر خپل ټویټر پاڼه پر رسنیو انتقاد کړی چې ګواکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د لیدنې په اړه منفي خبرې پوشش ورکړی دی. ډونالد ټرمپ په دې ټویټ کې له روسیې سره وروستۍ سرمشریزه یو لویه بریا بللې ده او وایي تمه لري چې له ولسمشر پوتین سره یې دوهمه لیدنه هم وسي څو د ځینو هغو موضوعاتو بشپړېدل پیل سي چې دوی بحث ورباندې کړی دی. ولسمشر ټرمپ وایي په دې کې د تروریزم مخنیوي، د اسرائیل لپاره امنیت، د اټومي وسلې اړوند موضوعات هم شامل دي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د پروپاګاند، سایبر یا انټرنیټي بریدونو، سوداګري، اوکراین، د منځني ختیځ سوله، شمالي کوریا او داسې نورو مواردو ته هم اشاره کړې ده. د امریکا ولسمشر زیاتوي چې د دې مسایلو لپاره ډېرې پوښتنې شته چې ځینې اسانه او ځینې سخت دي، خو دوی وايي ټول هواره دایسي. د روسیې ولسمشر هم دغه وروستۍ سرمشریزه په ټوله کې بریالۍ بللې او ادعا یې کړې چې ځینې ګټورو موافقو ته یې لار هواره کړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر پوتین سره په هلسنګي کې د جولای د 14 نیټې تر غونډې وروسته په خپل هیواد کې د خپلو ګڼو ګوندي پلویانو په شمول د کانګرس له انتقادونو سره مخامخ شو. انتقادونه تر ډېره په امریکا کې د 2016 کال د ولسمشریزو انتخاباتو په لړ کې د روسیې د لاسوهنې په ارتباط و چې ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین هغو څرګندونو ته ظاهرا ترجیح ورکړې چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه رد کړه. منتقدین وایي ټرمپ په دې کار سره په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې پایلې تر پوښتنې لاندې راوستلې. د همدې انتقادونو په دوام د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا باید د روان کال په وروستیو کې د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د مخنیوي لپاره آمادګي ونیسي. نیلسن د پنجشنبې په ورځ په کلورادو ایالت کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې د امریکا په انتخاباتي ادارو کې د روسیې د مداخلې په اړه شک نه لري، خو وایي دا کار تکرارېدای هم سي.
وایي
زه فکر کوم دا به احمقانه وي چې فکر وکړو هغوی دا کار نه دی کړی. هغوی دا وړتیا او دا اراده لري، موږ باید آماده اوسو. نیلسن زیاته کړه داسې شواهد نه دي لیدل سوي چې روسیې د کومې ځانګړې سیاسي ډلې په ګټه کار کړی وي، بلکې د دې په خبره ټول هدف د نفاق خپرول دي. په همدې ورځ یعنې د جولای پر 19 جمهوري غوښتونکي سناتور مچ مکانل چې په سنا مجلس کې د اکثریت مشري کوي ویلي چې د سنا له دوو کمیټو څخه یې غوښتي چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې د ادعا په ارتباط پر روسیې د نورو احتمالي بندیزونو په اړه بحث وکړي. دی وایي دا بحثونه به د نومبر په راتلونکو انتخاباتو کې روسیې ته د لاسوهنې د ځواب یوه برخه وي. په ټوله کې د دې مسلې منتقدین په دې باور دي چې د روسیې دا کار د امریکا د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو یوه هڅه ده.
په پاکستان کې د جولای د 15مې انتخابات
خلک سغواړي
خزی ته د اغي د ووټ د اهمیت احساس ورکړي چې
په دا علاقه شه درنیم زره ووټر دی خورته
د امیدوارانو ځوابونه او تګلاري
د الیکشن تیاریاں چې دي بھرپور طریقې سره روان دي.
دا هر څه د مشال ریډیو په ځانګړي یو ساته بحث کې
هر ورځ د پیښور په وخت لسلورو تر 500 پورې.
بالکل قدر من اوریدونکو د انتخاباتو په اړه تاسو ځانګړي بحثونه چې کوم لړې دغه پیل کړی دا او د پیښور وخت سره سم سلور بجې مازیګر تاسو دا اوریدئ شئ د مازیګر 15 د سلور نوالی تر 15 پورې. د الیکشن په اړه تاسو لپاره یو دوه نور رپورټونه هم لرو. د لکی مروت نیمه قبایلي سیمې اوسیدونکي وایي د ژوند له شاخو ټولو اسانتیاو بې برخې دي. دوی پرون له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې هر ځل په انتخاباتو کې ورسره ژمنې کیږي خو بیا یې څوک هم پوښتنه نه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا ځل یې یو کمپاین پیل کړی په کلي وګرځي او له خلکو به غوښتنه کوي چې داسې کس ته ووټ ورکړي چې له ضرورتونو او ستونزو یې خبر وي او د حل په لارو یې پوهیږي. عمر دراز بوزیر نور تفصیل سره.
نیم قبایلی سیمو فرلکی اوسیدونکي وایي هر 15 کاله پس چې د ووټ اخیستلو لپاره ورته کاندیدان راشي نو ورسره ډېرې ژمنې وکړي، خو کله چې د اسمبلی استازی وټاکل شي نو 15 کاله یې په سترګو هم نه ویني. نیم قبایلی سیمو فرلکی بیټنی اوسیدونکي شاکر بیټنی وایي دا ځل به دوی هغه امیدوار لا رای ورکوي چې له ستونزو یې خبر وي او کول سمې رای ونه کروي نو ستونزې به یې کمې نه شي.
درجنو الیکشن ته ولاړ امیدواران را درومي یو غر راخلي په بلې را تر دی، خو چې کله الیکشن پاسې دی اسمبلی ته لاړ سي موږ په دروبین باندې نه اینو. موږ خواره علاقه دال بجلی نه میروما دا دال اوبو نه میروما دا نن سبا ټیم شي برانی یي موږ زنانه مختلفو علاقو نه په سرو او په خرو باندې اوبر اوري ډیلیوري کیسې جوړ سي چې موږ را سوو اسپیټال ته هغه بچای ضایعي او زنانه داسې چې ډېرې مړې سوې دي او ډېرې د مرګ په حالاتو باندې.
ملکه نام وای چې نن د ورکه هم زنانا د لرو لرو نه په خرو او براوړي او د ژوند هر ډول اسانتیا او محرومه دي.
موږ خلکو چې تعلیم نشته چې تعلیم نه تا شعور چې دا هغه بلری رڼا نه سي چوله
روډونه موږ ته تیر شوي دي، خو هغه پخوا زمانې دي انګریزانو روډونه د کوم کام بدلی به پس راځي چې تا ته لار جوړ شي، تا په لارې څوک سفر کولی شي، چې کومې کمیانې هغه به د دو په نظر شي رادرومي، هغه به مخ ته لاړې شي، خامخا به بدلېږي. دا کنډیډیټ چې راشي دعوې خو ډېرې غټې کوي، خپل کام کوم کلي په کلي باندې ګرځېږو، موږ دا منصور چلوو چې موږ به د سړي مخ ته وروسته قابلیت ته ګورو، او موږ به د خپل قوم کام چې کومې کمیانې دي هغه به مخته اچوو، هغې په ذمهوارۍ سره به موږ دا وړې خپل لو ووټ چې ده هغه به لاس نه پسه باسو. که موږ ووټ بیا داسې غلط لاړی نو موږ به بیا دغسې پاتې یو.
د پاکستان پخوانی قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې هم د روانو ټولټاکنو لپاره ګڼ شمېر کاندیدان د مختلفو سیاسي ګوندونو په ټیکټونو او آزاد حیثیت سره برخه اخلي، او هر یو لکام سره د تل پشان ژمنه کړي چې ګنی د دوی هر مشکل هوارولو هڅه وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قدرمن ودونکو، د لکی مروت نیمه قبایلی سیمې اوسیدونکو خبرې تاسې واورېدې. اوس درته د کورمی قبایلی سیمې اوسیدونکو خبرې دراوړو چې دوی وای په تیر انتخاباتو کې کومې وعدې شوې دي هغه تر اوسه پورې نه دي پوره شوې. دوی دا شکایت هم کوي چې ځینې استازي په انتخاباتو کې امیدواران د ووټ د اچولو په اړه ورته وایي چې دوی ته که ووټ نه ورکوي نو دوی ته به اسانتیا هم نه ورکوي. دوی دا غوښتنه کوي چې داسې استازي مو پکار دي چې ټولو ته یو شان سهولتونه ورکړي او ټولو سره یو شان سلوک هم وکړي. راځي چې د کورمی د خلکو د الیکشن د ژمنو په اړه خبرې واو.
نمام حمشد علی دے قوم ترایو دشکرداری مت مخکمند گونو دایا کڑی دی چ مو یو سکول خپل کلی کی کڑے دے دیتا پریو کلی کی آغا مت ای مہینے ترا پا کینسل شوی دے چ تو سو مت اوٹ نہ دے رکڑے ای مو دی کلی روڈ دشکرداری انور قوم پریک دا دو وری روڈ روغلو روڈ ورکشو مت چ شوی نہ دی سکول ورکشو بجلی مدا پورا لوتے بجلی 24 گھنٹو کی ایوا گھنٹہ انر بالکل ووٹ ویر کے کور دتا کی ووٹ نہ دے ویر کڑے چ ویر سی اگا دتا ای تو تو چوتا ووٹ ویر کڑے دے اول ملو ولا نشو بیا دتا ای تو تو چوتا ووٹ ویر کو نمیندا دا سین میندا مت پ کور دے چا مت اٹول کر مت سہولت ویونا اگا یو شی اگا مت دا خبر
غریب اسکول اسپتال روڈ بچی خبر بچائے مرسی کور والا مناسی پوښوي بل خبر ادا د مت کوم یې نه غوندي یا سن ډرون دي یا کوم څوک دي دلته دوی څو پولیټیکلی نظام سره ملو شي خاص مونږه وال وکی په دې باندې څه زده کوم دا کوم څه کله کردار باندې راشي بیا نو د کوم پښتنه کړی دی د اسلام آباد کې نوستې نه دا هم پښتنه کړی دی نو مت لور سوال په وګرځي کې دلته د سپیټل نشته ته ته تب جوړی کړی دی مطلب کون یا امینا گون یا څو کوپل ټکلون څنګه لور شو نه بیٹکونه جوړ کړی 100% کې کم سے کم 90% دا سوچته چې را مو به پیسې نه وټ ویل کوڅه مو ته څو کې
نو ماما منیر خان دی تری منګل ولای تری منګل وسیدن کې روډونه مو کچا دی بجلی مو صحیح نه دی بمبې منیشتا پوښوې نور کورېزو یو سکولونه منیشتا بچی منداس ستر شو پوښې سپټول منیشتا ډاکټر سپټول وی ډاکټرونه نیو ورکی او سپټول منیشتا مو حقداری وسیدون کې دی تری منګل نه خراب تا ار وټ کچا دی د تلور پین بدر کې پردی تا تلور پینځو کول لا سکولو نه وته دی دا وټ کچا دی مینی روشی مو سوادا وکی چې زه تو ضرورت کمار چې کم چې کله وټونه الیکشن تیر شي اچي بیانې وي.
د کورمی قبایلی ضلع اوسیدونکو چې مشال راډیو سره ځانګړي خبرې کولې او د انتخاباتو په اړه یې سرګندونه وکړي.
کغواړی په خوندې توګه د مشال راډیو خبرونو ته لاسرسي ولري ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
تدخل فخیرا پورونه ولولی ویډیوګانی وګورئ، او پروگرامونه واوري.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اوریدونکو هزو د افغانستان خوست ولایت ته پرون په خوست کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو لپاره د کسبونو زده کولو یو شپږ میاشتنی روزنیز پروژه پیل شو. د دې پروژې مالی لګښت د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR ورکوي او په کې نمایي برخه ښځو ته ځانګړې شوې ده. په خوست کې وزیرستاني کډوالو مشال اړیدو ته ویلي دې پروژې ته ځکه خوشاله دي چې تر زده کړې وروسته به خپله د روزګار پیلولو وړتیا ولري. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
په خوست کې د میشتو یو سل شلو وزیرستانوی کډوالو لپاره چې کار او کسب نه لري او کورنۍ په اقتصادي ستونزو کې دي، د موټر سایکلو د ترمیم، د اوبو د نل دوانۍ، خیاطۍ او ګلدوزۍ په څلورو برخو کې د کسب د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. یاده برنامه چې د پلي کېدو مسؤلیت یې د افغان کډوالو سره د ډنمارک د مرستې کمیټې یا GTZ پر غاړه اخیستی. ولایتي مسؤول انجینر محمد سعید مشال راته وویل چې د برنامې په جریان کې ګډونوالو ته د عملي او نظري زده کړو معیاري او وړ شرایط
دغه پروژه چې د ندی ټول د شمالي وزیرستان څخه پرغړ کډوالو متمرکز ده، اویا فیصد به دوی وي او دیش فیصد متبقي چې کوم دي هغه داخلي بي ځای شوي. ټول یو سروشل تنه شاګردان دي چې په څلور حربو کې رزل کیږي، 50% چې شپېته تنه کیږي هغه خزینه او شپېته نفره نارینه جوړي. کورس په اخر کې به هر یو شاګرد ته د هغې اړوندې حرفې مکمل بسته د افزار ورکول کیږي.
انجینر محمد سعید وړاندې وویل چې د برنامې ټولو ګډونوالو لپاره د غرمې د ډوډۍ همدارنګه د تګ او راتګ په خاطر هره میاشت 3000 افغانۍ معاش او د پروګرام په پای کې ورته د شخصي کارونو د پیل لپاره یوه اندازه پیسې هم ورکول کیږي. د یاد شپږ میاشتنی پروګرام دوه تنه ګډونوال هم له برنامې خوښي څرګندوي او وایي چې
زم جلال الدین زیر شمالي وزیرستان یم، کور کې هر څه ضرورت خو بس الحمدلله ډېره خوښه یم. سلور در افغانۍ هم راکوي، د کار نه هم ډېره خوشحاله یم، مختلف هم اوس ډېره خوښ یم.
نمیر خان دے دلتا زو پو دے موٹر سائیکلونو دے پو ورکشاپ کور کما دلتا دی UNHCR مو مخت لیا او کورم نگر رولتا جا پروگرام منجور شوی دا ویس الحمدللہ انشاءاللہ امید لرم چې میګو پوزی پی خپل د کینه په حال کې او د وزګرینه وخلوش خپل کاروبار په حال کې.
په خوست کې د وزیرستانه کډوالو یو استازی ډاکټر حیات محسود وایي چې دوی په پرلپسې توګه د حرفوي زده کړو د پروګرامونو غوښتنه کوله چې بالاخره عملاً کار پیل شو.
په ګلان کیمپ کې هم پروژه تطبیقیږي، دلته هم دغه افتتاح وشوه او انشاءالله دغه ځوانان چې فارغ شي د خپل زده کړې په اختتام کې په اخر کې به دغه ټولنې ته او خپل پمنو ته ډېر ښه خدمت وکړي. دا ډېر مثبت ګام دی او انشاءالله ځوانان به ډېر خوشحاله وي. په
د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران وویل چې د حرفوي زده کړو او مهارتونو د لوړولو د دې برنامې په تعقیب به وزیرستانوی کډوالو لپاره په ګلان کیم کې هم ورته برنامې پلي کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غواګی قدرمن اوس که تاسو معلومه ده چې د مشال رادیو خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com او همدغه شان د فیسبوک او ټویټر د لاري تاسو کتلې لوستلې او اوریدلې شو هم شي. خو وس تاسو د موبایل اپلیکیشن د لاري هم د مشال رادیو ټولي خبرونه خپل موبایل اپ کې کتلې هم شي، لوستلې هم شي او البته چې کوم ویډیو غانې دي هغه تاسو د موبایل اپلیکیشن د لاري تاسو کتلې شي. کچر تاسو د اپل موبایل لرئ نو د اپل موبایل ستور ته لاړ شي. همدغه شان د انډراید سیستم کې نو هغه تاسو ګوګل پلی ته لاړ شئ، نو هغې د لارې تاسې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته، هغه پکې موبایل سمارټ موبایل ټلیفون کې هغه تاسې انسټال کړئ، او هغې د لارې تاسې دا ټولې خپرونې په یو ځای کې تاسې کتلی شئ، لوستلی هم شئ او اورېدلی هم شئ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
مشال رادیو ته تاسې غوږې قدرمن اوریدونکو، مشال رادیو خبرونه تاسې اوري. د روانې غړي اخري رپورت په لور تاسې پام راګرځوم، او دا یو کلتوري رپورت دی. جاپاني یا بنجو د افغانستان د قندارۍ محلي موسیقي هغه آله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو اوریده، خو اوس یې په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي دي. د سیمې خلک خپل بندارونه د بنجو په نغمو ګرموي. مسلین د قندارۍ موسیقي په برخه کې د بنجو یا جاپاني رول مهم بولي. زمونږ همکار خبریال صادق رښتینی دا یو رپورټ اورو چې د بنجو په یوې نغمی پیلېږي.
جاپانی یا بنجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده، او ورځ تر بلې مینوال زیاتېږي. بنجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یواله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بنجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززیا او قدرت الله همدرد د جاپانۍ یا بنجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کېږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپاني موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق هغه ډېر څوک چې ورسره لري نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي، او د خوښۍ داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپاني یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیو شکلونو رئیسی په کندهار کې د ښه جاپاني جوړونکي په توګه شهرت لري، د بنجو په اړه وایي چې د بنجو ژغوونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپاني کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، او ډیر پرمختګ وایي جاپاني شو چې دی بیخي ډیر. جاپاني چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپاني دغه دی، دا اوس نه دی، بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړومه.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپاني په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه خورا ښه اغېز هم درلودلی دی. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.